سلامونا ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريدة سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای ملګری ملتونه د لوی قدرتونو له خوا اداره کیږي او د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي. غلی مجاهد نن د خبره ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د حقي غوښتنې په خبرګون کې کړي ده چې د سازمان تیر شپه د امنیت شورا په ناسته کې ځل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کیږي. غلی مجاهد په دې خبرو کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژني. په ملګرو ملتونو سازمان کې ورته د افغانستان څوکۍ هم ورکړي. تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ښځو سولې او امنیت د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان ښځو نجونو بشپړ بشري حقونه او ازادۍ ورکړي. د هیوادونو له طالبانو د هم غوښتې و چې د یو ګډ ګوند په توګه ټولو هغو کنوانسیونونو د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړی وه. د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دینی علماو ملایانو د عصري علومو لوست کسان ترمنځ کرګې تلسیزي کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پوهنتون د محصلانو فراغت غونډې ته وویل ټولنه ملایانو د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري.
زموږ استاد د بي تي فاتو کولو لپاره لسیزي هڅې شوي دي. لسیزي تاسو وایي چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي امامتو کی او مړی ته غسل ورکی مولا وګوره حکومت وګوره ما ته وایي چې دا د غرب روزلې دي دا د شرق روزلې دي. هیڅ کله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې دا هغه سره پنکې نشي در سره تللی.
نوموړی د سرګندونې داسې مهال کوي چې نیوکه کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د مشرتابه ټولې مرکزي ولایتي څوکۍ له ملایانو سره دي. نړیواله ټولنه او د طالبانو سیاسي مخالفان د طالبانو حکومت له فکري او قومي پلوه ټول شموله نه بولي خو طالبان دا ادعا نه مني او وایي حکومت ټول شموله دی او په وینا یې د پخواني حکومتونو لسګونه زره مامورین پکې کار کوي. د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پراګ کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي دي خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. پولیسو پر ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلي د نړیوالو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنو وژل او ټپي کېدل تایید شوي دي. پولیسو په پراګ کې د یان اپالاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه په کې رامسته شوې ده محاصره کړي او خلکو غوښتل چې د چارلز پانتون او د هنرو طراحۍ او معمارۍ له اکاډمۍ ځانونه لرې وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له 0 تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅولو په تور پیدا محکوم شوی دی. یحیی ابراهیم په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو یې خپره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره د کتنې پر مهال ورته معلومه شوې چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د پارلمان د دې غړي د څرګندونو دقیق وخت معلوم نه دی خو د ایران د کورنیو رسنیو د هغې ډلې د اطلاعات روز وېبپاڼې پرون د خبر ورکړی دی. په پارلمان کې د دلفان استازي ویلي په روانو نیکیه په دلفان کې د هغو زندانیانو له کورنیو سره چې پیدا محکوم شوی کتلې دي. د پارلمان د دې غړي په خبره په دغه ولسوالۍ کې پیدا د محکومو کسانو شمیر ډېر لوړ دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تیر شپه له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کیږدي. خو د چې د طالبانو غبرګون ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودل الزامي کوي تر دې په ضد باندې لا تر اوسه هم احتجاج روان دی. چې دغه احتجاج به بالاخره کله پای ته رسیږي او پاکستان به د دغه کسانو غوښتنو ته تن ورکړي او کنه وړاندې درته په دې اړه هم جزئیات لرو. په اسویل کې کندهار ته به هم ورشو چې د مسکری یا په ټوله کې د میسي لوخو خرڅونکي وایي چې د غلطه داسنه ته پوره کیدو دی.
اوس نو کمبلې ټول سورور پوسټ څوک نست شوکې نست چې خلک ایراني زوره نه پرسي.
په غونډي پاکستان کې بعد بلوڅو د اعتراضونو د چويلې د پولیسو لخوا دغه اعتراضونه ځپل شوې دي. هم جزئیات درکړو نو مطلب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه منلې دي او ښځو ته اجازه ورکړې ده چې له زده کړو، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له خپل ټولو بشري او اساسي حقونو څخه استفاده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک چې د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خپور کړ، ویلي دي چې افغان جنو او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزي دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په خزو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډ دي.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان خزو اونجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړلو سره خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپل بشپړ بشري حقوقو او اساسي ازادۍ څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړی چې د جنسیتی برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ دراوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه حقوقو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون چې په 1968 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایو هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی تن دي نیک دي شوی.
هغوی یعنی طالبان ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده. موږ په متفاوت موقعیت کې یو خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبایه واهله خودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډیر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په ورستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همداشانې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان ایالت په چمن کې د زرګونو کسانو له پرله څخه دوه میاشتې تیریږي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت روسه د دوی غوښتنې نه دي منلي. دا چې ولې ورزو سنا کاکر له دغه کسانو سره خبرې کړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بلوچستاني ایالت په چمن خار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط لرې کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پله دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نور هم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو. بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو. د اخستلو مطابق موږ هغه خپل نوی پړاو بیا اعلانو، نوی پړاو بیا اعلانو.
نوموړي څرګندونه کړې چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو د دوی راتلونکی اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپلو غوښتنو لپاره دې پله ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله هم وایي چې پاکستاني چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا د یو نیمو میاشتې کې موږ سره چا نه رابطه کړې، نه څوک شنهسته دي، نو موږ پرله ته پامونږ کښېنولې دي، اوس هم ناست یو. راسته ناست چې زموږ مطالبه نه منل شوې، زموږ د پاسپورټ پرېکړه چې دوی کړې ده واپس نه یې اخیستې، موږ به دراسته پرله ته دوام ورکوو، موږ به پرله جاري.
دغه لاریون کوونکي وایي چمن د قومونو وطن دی او له کندهاره تر کوټې پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څېر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه د ویزې او پاسپورټ درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 16 د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لار د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
و موریدل چې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودلې الزامي کول د دغه احتجاج کوونکو پرلت دوه میاشتو ته ورسېده. بل پلو په پاکستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅو سره د پولیسو تاوتریخوالی غندلی او د اندېښنې وړې بللی دی. د راپورونو له مخې پولیسو دغه لاریونوال وهلي ډبولي او له ډلې یو سل 50 تنه توقیف کړي دي. دغه بلوڅ اعتراض کوونکي له محکمې پرته وژل شوو او تریتم شوو بلوڅانو ته له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته تیره شپه اسلام آباد ته ورسېدل. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې پولیسو د لاریونوالو د مشر ماهرنګ بلوڅ په ګډون 150 اعتراض کوونکي نیولي دي. د لاریون تنظیمونکي کمیټې مشال راډیو ته ویلي چې پولیسو دوی اسلام آباد پریس کلب ته پرې نه خودل او نیمه شپه یې د دوی د تیتو پر کولو هڅه وکړه. دغه کمیټې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې پولیسو یې ټول مظاهره چان نیولي او بیلابیلو تانو یا د پولیسو مرکزونو ته یې لیږدولی دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې پولیسو د نیول شوو کسانو موبایل ټلیفونونه ضبط کړي او له هغوی سره د دوی اړیکه پرې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو د نیول شوو اعتراض کوونکو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ادعا کړې چې په لاریونوالو کې مخپټي امنیت خرابوونکي کسان وو نو ځکه یې پر ضد اقدام وکړ. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې چې لاریونوالو پر هغوی کاڼي ورولې دي. له بلوڅو اعتراض کوونکو سره چې ادعا کوي له حکومته زرګونه تریتم شوو او وژل شوو بلوڅانو ته عدالت غواړي، د پولیسو تاوتریخجن چلند د بشري حقونو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د پولیسو عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې لاریونوال د جبري تریتم شو کسانو کورنۍ خزه او ماشومان دي. دغه کمیسون پر خپل اکسپانه لیکلي لدې معلومیږي چې دولت د اعتراض کوونکو د ژوند غوښتنې حق ته څومره پټیټه سترګه ګوري. پر ټولنیزو رسنیو ګڼې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پولیس په مظاهره چانو اوبه استعمالوي او وهي. په ځینو نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي په بې هوشه حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم د پولیسو پر دې چلند اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې خلک باید مدني حرکتونو او خپل غږ اوچتولو ته پرېښودل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو یو ځل بیا د افغان ښځو نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندلی دی. توماس ویسټ او رینا امیری د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د تړل کېدو د پرېکړې د یو کلنۍ په غبرګون کې په خپلو ایکس پاڼو زده کړو ته د افغانو ښځو نجونو په ملاتړ او لاسرسي ټینګار کړی دی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د تړلو د پریکړې د یو کال د پوره کېدو په غبرګون کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د زده کړو بندیزونه غندلي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي او په یو باثباته سیمه کې د دوی د ګټو لپاره باید په هر کچ زده کړو ته د ښځو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړل شي. خغلی وست د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په شلمه ناوخته په خپل اکسپانه لیکلی یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د ښځو پر حضور د ده په ټوکو د نه دفاع وړ بندیز اعلان کړ. هغه لیکلي چې له افغانانو سره د خبرو پر مهال یې دا درک کړی چې دا هیواد د راتلونکي لپاره د ښځینه ډاکترانو، انجینیرانو، سوداګرو، مشرانو او روزونکو نسل ته اړتیا لري چې وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری ټینګار وکړ چې د ښځو د زده کړو پر وړاندې تګلارې له افغاني کلتور نه بلکې د هغې په خبره د طالبانو له ایډیولوژۍ څخه اخیستل شوي دي. اغلی امیری زیاته کړه چې هر څوک باید د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه د هغې په خبره ښځې د دې سیاستونو پر وړاندې د مقابلې غوښتنه لري. هغې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو پر حضور له بندیز سره د هیواد نیمه نفوس له خپلو خوبونو، ټول هیواد یې له اقتصادي ثبات او راتلونکی نسل یې یوې هیلمنې راتلونکي په لور د تګ څخه بې برخې کړ. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یوه فرمان په صادرولو په افغانستان کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او تر دې مخکې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې هم ښوونځیو ته له تلو منع کړی وي. په کابل کې له لوړو زده کړو بې برخې زده کوونکي ناجي حیدري له ازادي راډیو سره په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړه.
د ما په نظر زده کړې د یوې ښځې لپاره د ټولنې په جوړولو کې دا ډېر مهم رول لوبوي. نو د اسلام مبارک دین هم ورته اجازه ورکړې ده تر څو ښځې تحصیل وکړي او زده کړې وکړي. نو زما له چارواکو دا هیله ده په دې برخه کې جدي اقدام وشي، نور دا انتظار پای ته ورسیږي او ټولې خویندې زما په شمول خپلې نیمګړې زده کړې بېرته له سره پیل کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنواله راهله حمیدزی چې پر تدریس یې بندیز لګول شوی وایي چې پر زده کړو د بندیز دوام له هیواده د استعدادونو د وتلو او د افغان نجونو او ښځو د رواني ستونزو د زیاتېدو لامل کېږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دې لرې کړي.
خواهان همی استیم که لطفاً بشه
موږ دا هیله کوو چې لطفاً پریږدي چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. موږ په کور ناست یو، یوازې خدای پوهیږي چې څومره رنځ وړو. ټول عمر مو په زده کړو تیر کړ، د دکترا تر کچې مې زده کړې وکړې. د دې لپاره مې زده کړې نه دي کړې چې په کور کې کښېنم، د دې لپاره مې زده کړې وکړې چې د هیواد او بچیانو ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په خپلې تېرې دوه کلنې واکمنۍ کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکول کېږي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې تر برابرولو پورې صبر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. ته چې د خبریالان څوک دي جزئیات لابدې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. یاد سازمان په یو نوي اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړه ییزو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د یونسکو د اعلامیې پر بنسټ سږ کال په جګړه ییزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال و او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې د دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای له قوله راغلي چې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمي لارې چارې ولټوي. که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوي، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو آزادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی که در مرکز فرهنگی تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې زه ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اورېدلو اویا یا اتیا سلنه حس له لاسه ورکړ. زما په یو پښه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پښه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نیست.
خیبر وایي چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
خبرنگارا و رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند.
د افغان خبریالان او رسنۍ د معلوماتو له نشتوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که څه هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیې وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسیون دا بهیر ودروي، دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګروېګنې کوي. له بده مرغه زموږ دوه همکاران چې یوې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
یکیشانوس سرنوشتش معلوم نیست، په می وضعیت به سر میبرند.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له 615 رسنیو څخه 222 یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغې اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سر یې توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. آرسف زیاته کړي چې د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وي، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
په افغانستان کې مو د رسنیو او د خبریالانو د وژل کېدو د وضعیت په اړه باندې جزئیات واورېدل. اوس به غزنی ته ورشو چې هلته خلک له دې شکایت کوي چې موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تېره ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ترافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته سوه چې په پایله کې د غزنی ولایت تندړه ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له امونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لېږل سوی و. په خبر پاڼه کې راغلي چې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي حوزې ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته یې سپارلي دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. په د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک او سایت چلوونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراتول د ځاني او مالي زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دي، ځکه که ښاریان هغه د ټرافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي طبعاً ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راشي ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس وګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعاتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د مسګرۍ صنعت مخ په ورکېدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي.
دا چای ګلاس په لړی لا دغه لاندې سیو اوس نو کمبلې ټول سورور پوسټ څوک نسته، شوکیه نسته چې خلک رانی زورې نه پرسی ولې چې در نور شیانو دی ګران.
د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادي دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادي وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و نه کلبي حمله وه، دا مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي هم مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې خلک راست چې مریضان یې موږ یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو زید جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو، دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو. دا ورک دی، یو دغه یو دکان دی جوړیږي، دغه بودم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی او بلته سپینو ثابته نه وي بالا یې کړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ داسې خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغه سوې دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده، مګر دلته اوس شپږ دانې مساله یې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تازه درکوي. نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
دوی مینی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد وایي ملګري ملتونو د لویو قدرتونو لخوا اداره کیږي او د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي. ښاغلی مجاهد نن دا خبره ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په غبرګون کې کړې ده. شیدې سازمان تېر شپه د امنیت شورا په ناسته کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دیني علماو، ملایانو او د عصري علومو لوستو کسانو ترمنځ کرکې ته لسیزې کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پانتون د محصلانو فراغت غونډې ته ویل ټولنه ملایانو او د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري. د چک جمهوریت پولیس وایي په پلازمینه پرا کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي، خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. پولیسو پر شبکې او پخواني ټویټر لیکلي د نومنډیو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنه وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. پولیس په پرا کې د یان پلاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه پکې رامنځته شوې محاصره کړی او له خلکو غوښتي دي چې د چارلز پانتون او د هنرو طرحۍ او معمارۍ له اکاډمۍ ځانونه لرې وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له زرو تر دوزرو کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره مواد د خرڅلاو په تور پیدا محکوم شوی دی. یحیی ابراهیم په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو یې خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره تر کتنې وروسته ورته معلومه شوې ده چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږې شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمې شوې او دغه مرستې څنګه همغږې شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. دی ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائده دي تور خام او د چمن په اړه باندې سعودي ته عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې له سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګړي څنګه خوراکي نه چکاکي نه دی او داسو کوم څه د ستانه د خوراکو د شخص په نصره فناسته نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک شکاکو برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرته سوي ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوروي د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام.
زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې، په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د مسافرو کورنۍ هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو پر لحاظه. خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 25,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونۍ نو کوي موټر باید. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شیان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یې خوا سیلابونه دي، د یې خوا کاختې ده، د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم علاقې یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي دلته. یا څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي، ول نه مې درلودې.
اورېدونکو، دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کومې مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د لږ په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بیزای شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځای شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو د خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه څه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص او غلط
مدفی صاحب به خیسته دی. نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستو کوونکي سازمانونه وي، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مدفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دې نه هم چې دی د یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام تاسو ته مې تر وزارت پرې ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورنه موږ راځي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ ته کلینیک سره پد تکلیف کې نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی. خپل خو بند وسی ولیلا کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفاکیه تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
آزادی و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلورم پیغام دی یو ملاران ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی ما دا ستاسو مس په کلی کې خدای به سم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو ستاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشنی، خوشحاله اوسئ. محترم زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شرجو له سره خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور ادوم کو کارکن کو سلام الامنی کی ہیلی اولاد نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال رسپنہ تک دی وسیدوں کے زمر خاڑی رپات فلاکد نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زاد پلو چروا کو خدا ہیلی درم سیدامون تا کلینک یا شبکیہ بالک والسلام.
السلام علیکم دادی راڈو ٹول کر کے السلام علیکم بعد السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو لگوان کی ہوائے اس کو میں کار ہوتے اس کو کام پہ جوڑ کے نو سنس دادی راڈو مفہوم زبر دائیں کی بھی سے اگر چلو کو ورس سے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کر پیدا ہے من دا کنڈو دی اتمان کو کاتن ور کر دے غربان کو بغار زلی بن کار ور کو جو کہ اور سرو کا پیو کی
اور دن کو دا وس تاس پیغامونه په دهله چی هغه ستونز مو چی یاد کړی او هغه وړاندې زن مو چی یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وی.
په مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-0. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زما سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-3-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-3-1-3-1. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-4-9. او دویمه افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-1. او 08 نو همدغه شمیرې دی دوه دوه زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر شی چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو اور دن کو تو سلام ہلی اڑان دیکھوں. اللہ پاک دیکھو جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرار وم، ارې باش مارا ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 13 125 0 9. وسلام الله پاک تاسو له جر در کی.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لرې د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله تخپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 0 4 9 5 1 0 0 اویا 8 2 2 3 0 0 اویا 9 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 0 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شمان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته دی.
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 420 112 145.
دل میرے تماشے بدلے